د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو، د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل شوی دی. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا هم سړه ده او بېوزلي خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 12.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین او ویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ور ورسیږي تر څو په ټکو یې دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په روسیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 1400 بسترې روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره پلیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دفر له قوله راغلي دي چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د کمښت له امله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او پاملرنې 80% چې دا سازمان یې ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي دي څو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. د وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي راډیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. په هغه لیک کې چې د کانګرس له 40 ډیرو غړو لاسلیک کړی ویل شوی دي چې د یو اس ای جی ایم بندیدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریځ ته زیان وړوي. په لیک کې راغلي دي چې که دا اداره بنده شي نو له هوانه نیولې تر کراکاس، منسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګېدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي چې خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي او دا خبره یقیني کړي چې د یو اس ای جی ایم او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیت دوام کوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو هم له 16 رئیس د یو اس ای جی ایم په چوکاټ کې خبرونه کوي. د افغانستان لپاره د دې رادیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه پایل شوې. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز دروانی وری میاشته تر 12 پورې وغځاو. د ترکی په بیلابیلو ښارونو کې لتیری چرشمې رئیس لاریونونه روان دي. دا لاریونونه د استانبول د ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرم امامغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی 13 چهارشنبې د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د نهو خبریالانو په ګډون تر 1100 ډیر کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان تیره ورځ دغه لاریونونه تاوتریخجن وبلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخ کې هم یادونه وکړه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخ کې ستاسو پام د لاندې خبري برخه اوریدو تر ګرځوم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د واشنگتن ڈی سی یوې محکمې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم ته حکم کړی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو د بندولو له اقداماتو لاس واخلي. ازادي رادیو له دې ادارې شکایت کړی و چې د کانګرس له لوري د رادیو ته ځانګړې شوې بودیجه یې بنده کړې ده او له محکمې څخه یې غوښتي و چې د دې اقدام د مخنیوي موقت حکم ورکړي چې محکمې هم دا غوښتنه ومنله. محکمې په خپل پرونی حکم کې وویل چې یو ایس ای جی ایم د ازادي رادیو د بودیجې د بندولو په برخه کې په خپل سر عمل کړی او کدا اقدام عملی شي نو د رسنۍ ته به سخت زیان وروي. د محکمې قاضي رئیس لمبرت په خپل حکم کې ویلي چې د ازادي رادیو د بندولو د اقدام د مخنیوي لپاره موقت حکم ته اړتیا شته، ځکه د رادیو خودلې ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به دا قضیه وګټي او د یو سی جی ایم اقداماتو ته تر بلې غونډې پورې اجازه ورکول ښایي دا رسنۍ زیانمنه کړي. قاضي لمبرت وویل د یو سی جی ایم مشرتابه حتی که ولسمشر هم ورته ویلي وي نشي کولی. ازادي راډیو د داسې یوې جملې په وسیله بند کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشته. محکمه به په بل ګام کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د هغې غوښتنې په اړه پرېکړه وکړي چې له یو سی جی ایم څخه د 2015 کال د 2015 مالی کال په پاتې برخه کې د راډیو ته د کانګرس لخوا $10 میلیون تصویب شوې بودیجه هم ورکړي. تمه ده چې محکمه به په راتلونکو اونیو کې په دې اړه خپل لومړنی حکم صادر کړي. په عین حال کې د امریکا د کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي څو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. د وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي راډیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. په یو لیک کې چې د کانګرس له 40 ډیرو غړو لاسلیک کړی ویل شوی دی چې د یو ایس ای جی ایم بندیدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریسته زیان وروي. په لیک کې راغلی دی چې که دا اداره بنده شي نو له هاوانا نیولې تر کراکاس، منسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګېدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي څو خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي او دا خبره یقیني کړي چې د یو ایس ای جی ایم او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیتونه دوام کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو هم له څو لسیزو راهیسې د یو ایس ای جی ایم په چوکاټ کې خپرونه کوي. د افغانستان لپاره د دې راډیو خپرونې د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه پیل شوې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیتات وایي اوس مهال په افغانستان کې 1.5 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو هم د اوبو د کمښت له کبله شکایتونه کړي او ویلي دي چې د ستونزې ژوند له جدي ننګونو سره مخامخ کړی دی.
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې وروچې کړي دي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له ورته ستونزې شکایت کړی دی.
سره خوشتلی بسیار همه زندگی ما تارو دار ندارم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشتکار همه از بین برفته.
دادی وچ کلی لعمل ما کرنی او کروندی لمن زتنی دجوان هر سمو پکی للاس ورکڑی مالونا او چاروی مو پکی مرشوی کابو چلوی کورنی یو چی دو بود کمخ لعمل اړیو خپل مینه پریږدو او نور سیمو ته ولاړ شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر خلک د اوبو په ځانګړي توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 20 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبیعي یخچالونو چټکی ویلې کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلې کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
پاین حال کې د ناروی د کډوالو شورا NRC خبرداري ورکړی چې د بشري مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند ورستربلې لاله خطر سره مخامخ کوي. د ټولنې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د مرستو پراخ کمښت په افغانستان کې د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي.
په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشری مرستو په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. د ناروی د کډوالو شورا NRC خبرداري ورکړی چې د بشری مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشری سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. NRC د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 نیټه په ویلې مې کې ویلي چې د ستونزو به خې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغیز وکړي. NRC زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپل دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندیدو له خطر سره مخ دي. د NRC د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د رستنیدونکو کډوالو او کورنۍ او بې ځایه شوو سره د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر موسسو کارکوونکي افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندیدل او محدودیدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځای رضاکار چنې غوښتل نوم یې پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
تقریبا تر 2 میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کیده، خو له هود میاشتې وروسته د مرستې بندي شوې دي.
په سمنګان کې د وی بل مرستندوی موسسې په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلې او کومه موسسه فعال هم وي په خبره یې د مرستو ویش محدود شوې دي.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د وسنی نظام د زینو بندیزونو پر اساس ټولې موسسات تل صوبیر ته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي ترسو مظلوم او بیچاره افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجیه چا د پروان ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولای.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زه خپل ناروغ یم، د لوړ فشار ستونزه لرم، کرای کور کې اوسېږم، میړه مې تقاعد شوی، هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د اجرایي فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نویو ورځو لپاره ځنډولي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د راوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي خو له هغه مخکې او ورسته راپور لرو. د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي خو د دې هیواد لوړ پوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلنی راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په پنځم خبر سره چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبری ګواښ بللای دی. د راپور کې ویل شوی چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل شوی چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبری بریدونو لاره د امریکا زیربناوي په نخښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهم امنیتي ننګونو په توګه یاد شوی دی. راپور کې راغلی چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دی چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څېړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څېړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحده ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبری فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلنی راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بودی خبرونه کی د پېښور د عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاوده دي. وړاندې به جزئیات په خبرونه کې در سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیدلایم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړی دي.
د یو کتاب پانه اړو
د تاریخ په هوی کتاب کې لوستونکو دال ولی چې د تاریخ علم څونه سپیڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو لرغونی دوت سره آشنا کړو.
دا ژوند ته زیږی او کمی دي. یو سره چې د لرګي جیپ ته زیږی به سره کمی دي.
او پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاہ جان په دربار هم مشهور دی لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پریشي. یوش مشنون کې په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سختريزي او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په شبه د هغوی ترویج اغیزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخوانی نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخک رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله دا غد وفات نه پس بیا ماته واره شو زمانه سو ډیر ښاله وکی چې دا زکوما دینه مخک بل بچا سه اوس پردشه حکیم شاه بچا سه دا غره ته دا ګیټرا کړی دا پکې چار جمیش په کوالی د پرنش کې دوا غره زی چکی شریف ختم ورته وې نلندی سرتونو ختم بیا غی کی کوالی د ټوټو سوپیانا کلامو حمزه بابا ډیر شاعری پکې را روانه کنا غته دربار لیکلی سخوره پک استاد ویلې دي کنا اوس بیا ما جوړ کړی حمزه بابا شیرنا رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نه کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غغونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي.
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد بالا ماڼه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکول لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخېږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکی شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالای محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالای ویل او اوریدل د نفس د تسکیل پارا اړین دی. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون په خوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو توایي له پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانيت او آرت په غېږ کې وو پیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کورونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفتونه کوي هغه د هند د تمدن مخالفتونه کوي هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی. د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغ غون کې او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځای هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د زهنی آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالې په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لبی خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څلو خبرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه له ازادي رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2013 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نصاب له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لوی سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه په ادبی او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو اغوی په سافټ سکل یا مهارتونه، ځکه هارد سکل هغه سکل دی چې په پوهنتونونو کې زده کوي او سافټ سکل چې دی بیا په عموما عامو په اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارد سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، خو ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده دی.
د ځوانانو د روزن په برخه کې تاسو د کوم پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟
مو د ټول پوځو د انجینرۍ نه ونه ساده د ټول پوځو
شنواره سب دغه محصلین چې تاسو وایسته چې دوی هم روزل دي، دوی په تاسو خپل بهیر ته راغوښتل چرته به موغونډ ورته جوړول په انفرادي شکل په ډلیز ډول څنګه؟
دوی لپاره مونږ د افتواری 15 ورځې میاشتنی مجالس لرن، غونډې به مونږ لرلې. دوی لپاره به موږ ټریننګونه جوړول، درې ورځې افتوار دوه افتی میاشتنی د میاشتنی پروګرامونه به موږ سره په سازمان ټرینران به دوی به مروزله، دوی ته به د سافټ سکل او لایف سکل دغه ټریننګونه ورکول او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرونه زما په فکر باندې پورته دي چې په مختلفو ادارو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوستم تللی او کابل تم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا دی شل ولایتونو زیات پوری چزما سور معلوماتي د شل ولایتونو زیات ماس په موسر په توګه برنامه شامل وو، ځکه چې په ننګرهار په اونتون کې او په خوست په اونتون کې او کابل په اونتون کې بلدا به چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې ورته په کابل خو شیدې دا خو یو پلاس دی نه پایتخت دی. نو د افغانستان د شلو د شل ولایتونو کاس کم لکه څنګه چې په دېوش نو ولایتونو ځاران خو بدل ته موجود شي دلته به دوی راتل او زموږ په برنامه کې به پرخه خستله او دوی به روزل کېدل او یو کتري ژبي او کو پورتو ژبي او کده جنوبو کده شمالو کده مشرقو کده مغربو په دې برنامه کې به پرخه خستله
او الحمدلله چې موږ اوس ګورو نو دوی هغه پرمختګ او دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوي چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پیځې ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخه ته راشم په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره ده کې چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده نو په دوو مختلفو برخو باندې کار شوی دی
کلتوری برخه کې تاسو مثال را کولای شئ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه ترپګنی یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله دی په پد بدل کې به لور ورکوله یا به د کلتور په دودونو کې به یعنی یو پیغله به شو دیدله دی غوی په کوشته کې به چې کوم په دودونو په کلتور به چې هغه ملا ماتون کې هم دی پلار کور د پاره او هم دی خطرګاری دواړو طرف د پاره یعنی د دوغو فکری رغونی د پاره او ذهن سازی د پاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه موږ پر افاد په طرف باندې یوسو نو د دې لپاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکری تغذیه وشوه نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېدل نو موږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه موږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه حج شوه دغه تر سره کوو یا به مړې ژوندی اوسلو هلته به فرض کوو سو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کړه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه ونو دغه منطقې بد دور به دا و چې مثال خبره دا روزانه باندې په فکر باندې او همدارنګه په اقتصاد باندې او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلف نور ارخود نه تیر کړو خاص کر دغه غزبو خپل کوم ټولنیز دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی او په خوا په نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې یاز کی چرته په معلومات کمی زموږ د همدا په فکری بهیر ټول کار د زوارانو په فکری رغونو په فکری تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات څو شي معلومات او په زیاته شونه په خپل باندې
شنوار صاحب د ادب برخه ته راشم د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړی دي څه مو کړی دي
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایډیټ کې د دوی په ډیزاین کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډیره اندازه مرسته شوې ده نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایډیټ کمپوز او ډیزاین او په مختلفو برخو کې مرسته کوي
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي؟
بالکل مونږ ادبی غونډې مخکې خو به دي جمهوریت نه دی جمهوریت په وخت کې به پنځه سر زرنې افتواره پنځه سر زرنې دلی خو اوس له بده مرغه دی بعضی ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجې نه زموږ ادبي اوسني هغه کوم افتاونیزې او 500 زنی غونډی چې دی هغه زیاتره وخت ځندېږي او کله کله چې دی میاشت دو میاشت مو ځندېږي او اوس مشکلات لرو غونډی واقعي چې مشکلات سره مخامخ
دي. راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوي؟
زموږ پروګرام داسې دی چې زموږ د ټیم چې باید موږ خپل فزیکی مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومې ځته ولري په دغه کسانو ډاکټرا یا پی ایچ ډی کړی ده نو دوی باندې یو سلینیز لړۍ ته مونیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کې خود زی په نیک پال سره چې ان شاء الله دغه سلینیز لړۍ په پیل کې چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي نو بیا همدارنګه غنی خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم نوموتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواره واره پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونو شي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به نو خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو.
شنوار سپ تاسو په لند راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلورډیم صفو کې لیکلی دی نو د دې کمپوزم شوی دی او ایډیټ فکر کوم پرسته مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله د اختر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ ګاڼه به سنبالو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړو د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوسته نو دی و تاریخی کتاب پاړه به لده وورو چې څه پکې مهم ورته سیدل دي.
د تاریخ په هوای د تاریخ په هوای اثر د هند وچې د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړل دی. د تاریخ په هوای اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف نو مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بيخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي ورسته مخینه چړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حلار هم په ګوته کوي. ځکه خو د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثر خورا ګرم بازار لري او لامل هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامسته کړی دی. تر دې مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حد پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دی، یعنې تاریخ څونه لغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمنی کړې، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورته پلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکې بحث شوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولي او ولې نه ورکیږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښیمانه کړي، د سوداګرو او دکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسید. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یو موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هر لیکنه ډیر شتم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هر موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د دې تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل شو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځنې جلا شو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل شو کوم مهال چې په هندونو کې درس شو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږیږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زون حساب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوی څه نه پکښ مندل کیږي. او د دې په وینا داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاس ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل شي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر شي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر شي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي او په واسطه به مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښینی او هم یې شزدا او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وای په تاریخ لیکنه کې وازه شخصیتونه په نظر کې نه ول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بخې لپام غورځول کیږي. البته د دغه سنځه د مخکینو یو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې وازه همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولای شي او په دې سره هر مستبد واکمن ته په شړ ډول شرغلاس ویل سوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نور لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوی وو هغه به چاشي تاریخ ته ډیره پوری راسپړی او پر واکمنو اشخاصو به تاریخ لیکنه راسرخیده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې ونوې نوښت وکوي او تاریخ له نوې زاویې وڅېړي. قسم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تمسوي دي چې ورسته حل لار او خپل ټولنې ته متوجه شوی ده، خو نه یوازې د نظریه او حل لار تر خپل ټولنې پوری محدود پاتې شوی ده، بلکې هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع لیو پلو جلا تمکیږي، ورسته د هغه ریښه معلوموي، بیا ورسته حل لار ورته لټوي. دغه کتاب کې لوستونکي داسې سلوستلای شي چې د وسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. د دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکي د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نوي موضوعاتو هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوسی د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوسی او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کی چې پر کمزور باندې واکمنی کړی و او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واک کې یا هم په واکمنی کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند د نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته می رحمت یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعر پروین ملال د لندو کیسو یو مجموعه سپین پانی لننه دیرش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشته سحاک د لندو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څرنګه کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نشټېوالی لري. د مرکه په پیل کې اغلی ملال په دې اړه چې څرنګه کیسو ته مخه کړې ده وای. لندو کیسو
ته زما څنګه پام واوښتې افغانستان کې هغه زیات تراجیدی زیاد سوالی او اغا وقتی ما که ازاد شید که زیاده تجربه ندرلو دلا یعنی پامی جیر نور تا اوشتی او لاس نیم پیستنه نبندی زیاد نبانی اوشتی نو حقا در دونه یعنی پیاله لکس ولا اغز ما چطه ایساس ولا اغز ما اغا چوام اغا در چما در طولینی چخه اخیستی یا در خبال هوا در دونه سخمی اغز بی اغا دونه دیر سو چه اغا در شیر پیاله چو اغا وکر بیدلا نور نو شیر کی نه زایدنه نو ما دغه هغه ته مخه کړنه او زه په هغه باندې کرشته در فهم زیده ولاندې کسی پا تخنیک بانی دونه پا یدنه مونه ما یو لیکنه وکرماته یو لیکنه معلمه ده نو ما وفا اخبار تا اغا وقت وفا اخبار وفا پیشور کی چاپی دی خدای بخشلی فکر کوم وفا چه او مشاره خدای بخشنده رسول امین و او اخبار ده استاد محترم استاد هیواد ملسان تر اغا لاندی تر مدیریت لاندی اغا که دی نوما هیواد ملسان تو واسطه و اغا پا وفا که چاپ سو او پر سره لکلی و لاندی کسا نو زه یو چا اغا سفاله چی دی لاندی کسور تر لکلی و بس ما تا وجو لاندی کسی تا واشتلی بیم یو چو و لکلی
میرمن ملال دارا ته وای چې وسلاند کې سیلې کوي
خو وسلاند کې څه چې دا اوس ډیره مختلفه نه ده یعنی ورسته به نه ونه لیکل په دې خاطر چې بیا ما هغه آزاد شاعری کې مې هغه ډیره سوله تجربه ډیره سوله او هغه د دنیا چې ما غوښتل چې بیان کما هغه بیا ما نور په شاعری کې کولای شوی نو بیا په دې خاطر باندې چې سره څه پاتې شوله
د سپینې پاڼې تر ټولګي ورسته مو کیسې لیکلې دي
د سپینې پاڼې ورسته د سې متفرې کیسې لیکلې دي ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوې دي او ځینې د اوسوس هم د اوسوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې و په ټول افغان کې و یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله نو هغه سمې ولیکلې خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا ځکه کتاب غونډه کما را غونډه کما هغه سمې ونه سوي راڅخه پاتې سولې راڅخه او بل هغه چې په لاندې کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې می شعر هغه کې دی د شعر هر کلمې مې کې هغه څه ونه سوي ما په نظر باندې نو ځکه کیسې ته نور توجه و نه کړنه او شعر ته مې پام ډیر شو
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه نو دا دوه ژانر څنګه دی بل ځای نیولې شي
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانې کیسه او هغه یو څه سره نږدې دی نه نظم چې دی آزاد شعر دی ما په نظر باندې لاندې څو ده یو څه سره نږدې دی هغه غزل چې د چوکاټ دی تنګ دی او دا نظم یې آزاد شعر دی په دغه کې ته یو هغه لکه یو کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې ما په نظر باندې دا مشابهت په لازمه نظر دی نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېزي یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي یا یو شاعر کېدای شي ما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي زما په نظر دغه هغه په منځ کې موجود دی دغه
پروین ملال وویل چې لنډ کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري او هغه وخت دی لنډ کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
په بازار کې ساقي ستا خو ساقي نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله ووره اوسو د انګور کیسه نیمګړې ونې خوب کې مڼې ونې خوب کې مڼې ونې څانګې څانګې لاسونه لپی لپی خوږیږي بند پر بند یې خزانونه د یتیمو کوچنیانو لوږه شونډو ته راغلې کروانونه یې ځګیر وکړې بېتڼۍ وړي دردونه ستنی نسته په بازار کې د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سو په څو رنګه شفقونه د باران سره بڼ جار سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نکهت سته نه وږمې سته د رڼا حقیقت ولاړ دي سپېدو تور کمیس اغوستي طلایي عینه د لمر دوره کسلې ورځې ستړي سوې د ځان په پلټونو دنجلی خوب بی تعبیره ده مکتب لار که راشنس و دیوالونه ده مکتب ده زنگ پستونی که دانه ده ده ترنگ ترنگ شد افسانه ده ده کوتر توریسترگی چه پیسی وی حافظه الوتل چیر شخ کری وزرونه ی جره تو بونی بولی آدم ستا خودرخانه ی ده رکسه وی پتی خان دی مین سوی محبوبه ی رابیانه ده زنجلی خوب بی تعبیره ده کتاب توری لویدلی دی لپان و کتاب چی دی ده وینو بلا خوریلی طالب جان پر زان ما یمسو پا کسه که یک کردار ده شهین نسته ده ملی هندار متن وسخصوی زنجلی خوب بی تعبیره ساقسته خو ساقی نسته ده تکمیل کسنیم گلی تاک لخبل او روزو ده انگور کسنیم گلی
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یو پخواني کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې لډیرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې له هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ شي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړ کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتی دانی په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي
دا ژوند تیزی کې کمی وي، یو سر ته چې دا لرګي جیپ کې تیزی کې بل سر ته کمی وي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري، وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فالې او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی صرف تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړل کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه، او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړه کوي، د تیګو ل دوه پلونو، څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلي. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړکولی. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دی چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوې او هغې سره وړوکول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړوکوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي، د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم، چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرای مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي، او کوم وخت چې د کانه مړ خراب شي، دا درګه مرګه خراب شي، هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنر محمد ایوب وای
ژرند چې دا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېرې خارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د ژرندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را غونډوم. تر بلې ویمو زحمت شیبر په خدای سپارم.
خراج باخ
او زبا پخول شم استامینا با پخلات زبا پخول شم استامینا با پخلات تراتا سبا سبا دو زبا بیگا تم تراتا سبا بساشی لنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اسیلی بارا پیدا کم داسی نوی نوی